کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې د ترکیې غونډې ته د افغانستان د سولې په اړه چمتووالی نیول کېږي، د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې طالبان نه دي بدل سوي او د زور له لارې واک ته د رسیدو په فکر کې دي. دا نور راپورونه به په همدې خبری مجله کې واوري. خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو احمد تکالی وړاندې کوي.
د ملي امنیت سلاکار وایي په ترکیه کې د جوړیدونکې غونډې په اړه امریکا او طالبانو سره بحثونه روان دي. طالبان ادعا کوي چې افغان ځواکونو د تاجکستان له خاورې د بدخشان په نسای ولسوالۍ کې پر دوی برید کړی او هغه بازوبند چې کریستیانو رونالدو د غوسې په حال کې لري غورځولی و د یو سرب ماشوم د علاج لپاره د چندې په مقصد وپلورل شو. د ملي امنیت سلاکار وایي په ترکیه کې د جوړیدونکې غونډې په اړه امریکا او طالبانو سره بحثونه روان دي. طالبان ادعا کوي چې افغان ځواکونو د تاجکستان له خاورې د بدخشان بشپړ خبرونه. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو په هدف په استانبول ښار کې د جوړیدونکې غونډې په اړه امریکا او طالبانو سره بحثونه روان دي. حمدالله محب نن د امنیتي غونډې په پای کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په قطر کې د دولت مرکچی پلاوی دا بحثونه کوي.
په دوحه کې زموږ مرکچی ټیم هم له طالبانو او هم له امریکا سره خبرې کوي څو د ترکیې د غونډې لپاره تیاری ونیسو. موږ یې وخت نشو مشخصولی ځکه تر اوسه د غونډې پر اجنډا ګډونوالو او نیټې موافقه نه ده شوې.
په همدې حال کې د اسلامي حزب، اسلامي جمعیت، اسلامي وحدت او ملي جنبش په ګډون وو لویو سیاسي ګوندونو نن په کابل کې یو غونډه وکړه او پر ټولو ښکېلو خواوې غږ وکړ چې دا فرصت ضایع نه کړي. په ډېر تفصیل د خبرونه په دوام کې راځي. شاهین قول اردو په فاریاب ولایت کې په هوایي حملو کې لاسګونه طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. په شمال کې د دیره 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی وای د ګرزیوان ولسوالۍ په سرچکان سیمه کې په دې هوایي حملو کې د طالبانو د دریو مهمو قمندانانو په ګډون شپږ ویشت وسلوال وژل شوي. ښاغلی رضایی په یو پیغام کې چې نن سهار رسنیو ته واستوه د دې هوایي حملو هدف د طالبانو د یرغلیزو حملو مخنیوی بللی.
دا برید هغه مهال وشو چې طالب ترورستان له څو ولایتونو څخه هلته راټول شول او پر افغان امنیتي دفاعي ځواکونو او د ګرزیبان ولسوالۍ پر مرکز د برید پلان درلوده. له نیکه مرغه د هیواد هوایي ځواک د دښمن له یرغلیزو بریدونو مخکې دوی په نخه کړل.
د شاهین قول اردو ویان هم درازو ویل چې په دې هوایي حملو کې درې دېرش تنه وسلول طالبان ټپیان شوي دي. ملي اردو ادعا کوي چې د بدخشان په نسای ولسوالۍ کې له تېرې شپې راهیسې د پیل شویو عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو شپاړس وسلوال وژل شوي دي. په بدخشان کې د ملي اردو د لوا ویان عبدالمناف نظري ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو درې سنګرونه ویجاړ شوي او افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د طالبانو یوه ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته په یوه استولي پیغام کې په نسای ولسوالۍ کې جګړه تایید کړه او ادعا یې وکړه چې افغان ځواکونو پر دې ولسوالۍ د تاجکستان له خاورې او د امریکایي ځواکونو په ملاتړ برید کړی. مجاهد پرته له دې چې د تلفاتو د شمیر یادونه وکړي وویل چې په جګړه کې دواړو خواوو ته تلفات اوښتي دي. د پسرلي له پیل سره هر کال طالبان د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حملو ته زور ورکوي او ورسره افغان وسلوال ځواکونه ځوابي عملیات کوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د مذاکراتو په درشل کې پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو د تدریجي لری کولو وړاندیز رد کړی دی. پرس ټلویزیون چې د ایران حکومت یې تمویلوي نن د بهرنیو چارو وزارت له ویان سعید خطیبزاده سره د مرکې پر بنسټ دا خبر ورکړ. د سپینې ماڼۍ ویان د جین ساکی پرون جمع وویل چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا کولو په هدف په ویانا کې د راتلونکو اونۍ مذاکرات به پر هغو ګامونو متمرکز وي چې ایران او متحد ایالاتونه باید د موافقې ته د ستنېدو په برخه کې پورته کړي.
د بحث وړ اصلي موضوعات به هغه ګامونه وي چې ایران یې باید د موافقې ته د ستنېدو لپاره پورته کړي، او هغه ګامونه چې امریکا یې هم باید د موافقې ته د ورستنېدو لپاره د بندیزونو د نرمولو په برخه کې واخلي.
د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له دې موافقې ووته او پر ایران اضافي بندیزونه ولګول. د ولسمشر جو بایدن اداره د دې موافقې احیا ته چمتووالی ښودلی، خو ویلي دي چې له هغه مخکې تهران باید د دې موافقې له مخې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. تایوان نن د اورګاډي د ټکر په پیښه کې د 500 کسانو د مړینې ویر کوي. ژغورونکو ډلو نن د دې مسافروړونکو اورګاډي ډبې چې ډېرې زیانمنې شوې وې له هغه تونل څخه راوېستې چې دا پیښه پکې وشوه. د دې پیښې د قربانیانو ارواو ته د درناوي په خاطر د دې درې ورځني ماتم په ترڅ کې به دولتي بیرغونه په ټول تایوان کې نیمځوړند وي. پیښه پرون د اپریل په 2 هغه مهال وشوه چې اورګاډی په یو تونل کې له یو ټرک سره ولګید او له پټلۍ واوښت. او هغه بازوبان چې د پرتګال د فوټبال د لوبډلې کپتان کریستیانو رونالدو د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې د سربیا پر وړاندې د لوبې پر مهال په قهر سره لری وغورځاوه، د یو شپږ میاشتنی سرب ماشوم د جراحي د عملیاتو لپاره د چندې په مقصد پلورل شوی. د سربیا موزارت شرکت پرون په یو بیان کې وویل دا بازوبان یې چې د لوبغالي د اطفایه یو مامور موندلی وو په 1.5 میلیون دینارو چې له 15,000 امریکایي ډالرو سره انډول دی پیرلی دی. رونالدو تیر ماښام وروسته له دې چې ریفری د لوبې په وروستیو شیبو کې د ده یو ګول غیر قانوني وباله، خپل د کپتانۍ بازوبند په قهر سره لرې وغورځاوه او له میدانه ووت. وروسته چې تلویزیوني کامرو د هغې شیبې تصویرونه وښودل، معلومه شوه چې د رونالدو لخوا شوټ شوی توپ مخکې له دې چې ګول کیپر ستیفان متروویچ مخه ونیسي د ګول له کرښې اوښتی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14.3. هرات اسمان وریز، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 24.8. کندهار کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 26.12. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 13.2. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 26.12.
خبرونه ملازدی رادیو واوریدل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ترکیې ناستې ته د چمتووالي لپاره امریکایي طالب او ترکی پلاو سره بحثونه روان دي، خو تر اوسه کومه مشخصه پایله ته نه دي رسیدلې.
ترکیه تابل امادگی صورت میگیرن. د ترکیه ناست تا چمتواله روان دی. د افغان حکومت پلاوی له امریکایی او طالب پلاو سره په اړه خبري کوي.
افغان حکومت وی لا هم د طالبانو دریځ نه دی بدل سوی او د زور لاري وخت در رسیدو په فکر کې دي. اخوا په غزنی کې به مو په نا امنو ځایونو کې د لرغونو سیمو او اثارو دورانې دوله غواشه خبر کړو.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو اثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
دا به هم واري چې امریکا د روسیې د دفاعي صنعت پر یو مشر د امریکا د الوتکو صنعت په اړه د پټو معلوماتو د غلا کولو تور لګولی دی. دا مجله مو تشپږ نیمو بجو ده. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې ترکیه ناستې ته د چمتووالي لپاره د امریکایي طالب او ترکی پلاو سره بحثونه روان دي، خو تر اوسه کومې مشخصې پایلې ته نه دي رسیدلې. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د افغان سولې په اړه د ترکیه ناستې د هرکلی تر څنګ ټینګار وکړ چې دغه ناسته به د افغان جګړې د پای ته رسېدو او د تلپاتې سولې لامل وګرځي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان سولې په اړه د ترکیه غونډې ته په بیلابیلو کچو د چمتووالي خبره کیږي. خو لا هم د وخت ایجنډا او د ګډونوالو د شمیر په اړه هوکړه نه ده بشپړه سوې. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د شنبې په ورځ له امنیتي ناستې وروسته خپلې اونیزې خبرې ناستې ته وویل چې په دې اړه له امریکایي طالب او ترکی پلاو سره خبرې روانې دي.
د ترکیې ناستې ته چمتووالی روان دی. د افغان حکومت پلاوی له امریکایي او طالب پلاو سره په دې اړه خبرې کوي. تر اوسه کومه ملموسه پایله نه لري، ځکه په دې خبرې روانې دي چې په ناسته کې باید څه وي. په دې اړه به هوکړه یو څه وخت ونیسي، ځکه نه تر اوسه په اجنډا او نه هم د ګډونوالو په شمېر او نه هم د ناستې په نیټه هوکړه شوې. اوس هم بحث روان دی.
د افغانستان و سیاسي مطرحو ګوندونو حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، اسلامي وحدت، د خلکو اسلامي وحدت، ملي جنبش، اسلامي محاس او افغان ملت د ترکیې ناسته مهمه بولي او وایي د ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې په هیواد کې د دائمي سولې او ثبات لامل سي. دوی اندېښنه ښیي که خدای مکړه دا تاریخي فرصت له لاسه ووت، د افغانستان روانه جګړه به سیمې او نړۍ ته ناوړه او دردناکه پایله ولري. نو لازمه ده چې د سیمې هیوادونه او نړیوالې مرسته او ملاتړ وکړي. د غوګوندونو د شنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره له نورو سیاسي اړخونو او بهیرونو هم وغوښتل چې له دوی سره یو ځای سي او چاته اجازه ورنه کړي چې د سولې د خنډ او ځنډ لامل سي. د وحدت ګوند د سیاسي دفتر رئیس قربان علي فصیحي د اعلامیې او برخه ازادي راډیو ته داسې ولوسته:
د ترکیې له ناستې څخه چې په پام کې ده، د ترکیې جمهوري دولت په میلمه پالنه ملګرو ملتونو د افغانستان د نورو نړیوالو شریکانو په مرسته ترسره شي هرکلی کوو او هیله لرو چې دا ناسته به د نړیوالې او سیمه ییزې همکاري او د ګډون کوونکي سیاسي اړخونو پر هڅو په هیواد کې د 40 کلنې خونړۍ جګړې د پای مناسبې، معقولې او جامع حل لارې پیدا کولو او د دایمي سولې او ثبات سبب وګرځي.
په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی نن شنبه د امریکا متحده ایالاتو شارج دافر، د ناتو ملکی استازی او د یونما د سرپرست په ګډون د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو سفیرانو او د بین المللي بنسټونو ځینو استازو سره کتلي. د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي غنی په دې کتنه کې د سولې پروسې، د راتلونکو ګامونو او سولې په اړه د افغانستان د حکومت د لیدلوري د تشریح تر څنګ د ګډونوالو پوښتنې هم ځواب کړې. ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د ملګرو ملتونو، نړیوالو همکارانو او د سیمې د هیوادونو په وروستیو هڅو سره د ترکیې په کوربتوب ناسته جوړه سي. که څه هم په کور دننه او بهر دغې مهمې ناستې ته چمتووالی روان دی، خو تر اوسه د ناستې دقیقه نیټه نه ده په ډاګه سوې. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د افغان سولې په اړه ناسته ښایي څو ورځې وروسته ترسره سي. تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې د استانبول ناسته به د افغان سولې د خبرو نهایي لوری وټاکي.
دوستانو و موردل چې د ترکیې د غونډې په اړه چمتووالی نیول کېږي چې د افغانستان د سولې څرنګوالی ټاکي. په همدې ترڅ کې د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار وایي چې طالبان نه دي بدل سوي او د زور له لارې واک ته د رسېدو په فکر کې دي. حمدالله محب دا خبره نن د لوړ پوړو امنیتي چارواکو په یوه خبري غونډه کې چې په کابل کې وکړه. له دې سره د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج وایي چې په هیواد کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده او طالبان جګړې ته په چمتووالي بوخت دي. په دې اړه نور تفصیل زما د همکار پراپور کې.
په داسې حال کې چې په ملي او نړیواله کچه د افغان سولې لپاره هڅې روانې دي، د افغانستان د جمهور رئیس سلاحکار وایي چې طالبانو هیڅ بدلون نه دی کړی. حمدالله محب د شنبې په ورځ د لوړ پوړو امنیتي چارواکو په یوه خبري ناسته کې وویل چې طالبانو سیاست نه دی زده کړی او په زور او جګړې باور لري. ښاغلي محب ټینګار وکړ چې د سولې لپاره د طالبانو پلاوی آن د مذاکراتو په میز کې د افغانستان مشرانو ته سپکاوی کړی دی.
کله چې هیات د مذاکرې لاړلو د دې ځنه د طالبانو سره کېنستل، طالبانو غیر د توهین نه، غیر د دینه چې وښیي چې هیڅ تغییر نه دی کړی، غیر د دینه چې وښیي چې غیر د قدرت هیڅ څه شی بل نه غواړي، بل هیڅ شی د میز دپاره نه درلودلو د مذاکرې دپاره. هماغه خلک دي چې افغانان وژني، تاسیسات ورانوي. د روسیې کنفرانسو چې په دې کې بیا هم دوی دلته د افغان مشرانو ته توهین وکړلو.
خاغلی محب ټینګار کوي چې طالبان به په زور هیڅ کله واک ته ونه رسیږي او د افغانستان د ستونزې د حل یوازینۍ لاره بحث او خبرې دي. له دې سره د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستانو یاسین ضیا او حیات الله حیات وویل چې تیره شپه طالبانو په څو ولایتونو کې حمله کړي خو بیرته په شا تمبول شوي دي. بلخوا د ملي امنیت ریاست عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي چې طالبان په سولې باور نه لري او د لا زیاتو حملو د کولو لپاره د چمتووالي نیولو باندې بوختي.
طالبان جګړې ته د چمتووالي نیولو په حالت کې دي. اوس د سولې لپاره هیڅ اراده نه لري. د هغوی پلان دا دی چې په بیلابیلو برخو کې جګړې زیاتې کړي. د تاوتریخوالي کچه لوړه ده او د لال وړېدو په حال کې ده.
خو طالب وین ذبیح الله مجاهد دغه څرګندونې ردوي او ازادي راډیو ته وویل چې د هغو مرکچی پلاوی هیڅ چاته سپکاوی نه دی کړی او هڅه کوي چې د افغانستان د اوسنۍ جګړې د پای لپاره یو مناسب حل لار عمومي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان چارواکو په خبره د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي او د کابل په ګډون په ځنې نورو لویو ښارونو کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسید ازادي رادیو څخه پښتو ماشمنې خبري مجله اوري. د افغانستان د دفاع وزارت له معینیت څخه د منیر یوسف زاده له استعفا وروسته چارواکي ټینګار کوي چې د یاد وزارت په مشرتابه کې به د شوز ونده کم نه سي. میرمن یوسف زاده پرون د دې د شخصي پریکړه پر اساس استعفا وکړه او نن دغه وزارت ویاند ویل چې شوز اوس هم د اردو په لوړو پوستونو کې کار کوي. د منیر یوسف زاده پوست په امنیتي بنسټونو کې د شوز لپاره تر ټولو لوړ پوست. نور تفصیل په دې راپور کې.
لومړی افغان خزه چې د دفاع وزارت د مرستیالې مقام ته رسیدلې وه استعفا ورکړه. د دفاع وزارت د روزنې او پرسونل له معینیت نه د منیرې یوسف زاده له استعفا وروسته یادې مسئلې ته ډېره پاملرنه واوښته چې د امنیتي ارګانونو په مشرتابه کې د ښځو دریځ څنګه دی. میرمن یوسف زاده اعلان کړه چې د خپل شخصي تصمیم له مخې له دندې مستعفي شوې ده. د دې له استعفا نه یوه ورځ وروسته د امنیتي ارګانونو ویاندویانو ویلي چې د امنیتي ارګانونو په لیکو کې د ښځو شمیر ډېر دی. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال فواد امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس هم د دغه وزارت د مشرتابه په بیلابیلو برخو کې ښځې شته.
شزی پا مشرتابو بستونو لکه دا دفاع وزارت پا قرارگا او دا ولایتونو پا قلو اردوگانو که دا رئیس، جنرال، افسر او بریدمل پا توگا فعالیت کوی. دفاع وزارت حدس کوی پا داغ وزارت که دا شزوشتون لا پینزل سخه تر شل سلانی پوری ورسوی.
خاغلی امان وویل خزی وست پا رزمی، اداری، مالی، عملیتی او استخباراتی برخو که فعالی دی. د ده په خبره دمګړی په 200,000 کسیزه ملي وردو کې کابو 3,000 ښځې کار کوي. همدارنګه د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې اوس نږدې 4,000 ښځې د دغه وزارت په بیلابیلو څانګو کې پر دندو بوختې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال احمد ضیا ضیا ازادي راډیو ته وویل دا وزارت تصمیم لري چې مشارکت ته د رسیدو په پار د خزینه پولیسو شمیر 10,000 ته ورسوي. لبل خوا د پوځي چارو پوهان په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د ښځو د شتوالي پر اهمیت ټینګار کوي او وایي له وسني وضعیت لپاره دې په وسلوالو ځواکونو کې له ښځو استفاده وشي. پخواني جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل
شرایط مساعد دي، ښځې باید دلته راشي، خدمت وکړه، هم په اردو کې، هم په امنیت کې، په پولیسو کې خو ډېر زیات ضرورت
دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د کورنیو لخوا په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د ښځو د فعالیت ډېر ملاتړ نه کیږي. مخکې له دې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ښځو له ځورونو شکایتونه شوي دي. خو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مسؤلینو ویلي چې په امنیتي ځواکونو کې به د ښځو د ځورونکو پر وړاندې شدید اقدام وشي. اوس په دغو بنسټونو کې د ښځو د کار وضعیت مخ په ښه کېدو دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په غزنی ته ورسو. په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثار، ابدي او کلتوري میراثونه دوره کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د غزنی اوسیدونکو وایي چې دغه تاریخي آثار ډیری برخې د جګړو او هم طبيعي پیښو له کبله زیانمن شوي دي، خو طالبان وایي چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابدو ساتنې ته ژمن دي. نور هلپ له غزنی څخه زموږ د همکار پر راپور کې ورو.
د افغانستان د جنو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو، بارانونو، سیلابونو، زلزلو او جنو نورو آفتونو لامل ډیری تاریخي آثار او ابدو ته زیان اوښتی. د تیرې څورلسمې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری ابدې خرابې شوي او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د څورلسمې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي ابدې د نړیوالو په مرسته ورغول سوې، خو د ولسوالیو هغه لا هم هغه سویرانه پاتې دي. د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره، د امام سید حاجي مقبره، د سیکو بندیخانه، شیربوس کلا، رباط کلا، په ګیلان ولسوالۍ کې سخی مرتضی کلا، په اندړو ولسوالۍ کې د غازی ملا مشکی عالم زیارت، د فرقه مشر سید خان کلا، سخی غلام حیدر کلا، په مقر ولسوالۍ کې د بهاولاک زیارت، په جغتو ولسوالۍ کې د بیګم منار، په قرباغ ولسوالۍ کې نای کلا، په زنخان ولسوالۍ کې شاغاسی کلا او لسګونه داسې نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دا تاریخي مقبره او تاریخي ابدي د طبيعي پیښو لامل ډیری زیانمنې سوي دي. که دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام ونه کړي، نو موږ به پر راتلونکي کې دا اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. نو زما هیله دا ده چې په دې برخه کې د جګړې ښکېلې خواوې پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
غزنی د تاریخي آثارو او تاریخي ابدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غنی ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثارو او تاریخي ابدو ته هم ورکار نه دی سوی. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خو یې وضعیت بې خدان دښنه ور دی.
څنګه چې په غزنی کې ډېرې سیمې د دولت له کنټروله بهر دي، نو هلته خو د تاریخي آثارو وضعیت بېخي اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هیڅ توجه ورته نه کیږي او له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تاریخي آثارو د تاریخي ابدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید ښکېل اړخونه پام وکړي تر څو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو تر څنګ ډیری ابدې د جګړو له امله هم خرابې شوې دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل هغه تاریخي آثار او بيدي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري مخ په ورکېدو او خرابې دودي. شاغلې مومند وایي له وسلوالو طالبانو مغښتنه د چ په تاریخي ځایونو کې دي لا جګړو کولو ډډه او د هغه ساتنې ته پام وکړي.
زمنګه وختونه تر بیا هم دا د یو فرهنګي لحاظ په توګه باندې چې دوی باید پلې جګړې هغه خشاک تاریخي آبادات او تاریخي سیمه ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی وختونه دا ده چې دوی ته اجازه په هغه سیمه کې ورنه کی ترڅو دغه تاریخي مانویت زمنګه لمنځه ولاړ شي.
مومن زیاتوي درې کال وړاندې د اطلاعات او فرهنګ کلو او پراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړلی کلاس لیک سوچې د هغې لمخې شپږ دې زر شوراګانې چې د کلو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې شوې د تاریخي سیمو او تاریخي ابدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابدو ساتنې ته ژمن دي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل مش خپل مسولینو ته امر کړی چې لا تاریخي ابداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، دا کیندنې مخنیوي دی وسی، دا انتقال، تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي ترڅو دغه تاریخي آثار او تاریخي ابدي خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 1999 کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و. خو لنن څخه شل کال وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامه دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام لمخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کېږي.
دوستانو په غزنی ولایت کې مو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د تاریخي آثار او آبدو د ورکېدو او ویجاړېدو د ګواښ په اړه راپور واورید. زموږ د خبرونې په دوام کې لا هم دوام لري خبرونه. مو یو بهرنی راپور هم لرو وروسته دا راپور به راوخلو. امریکا د روسیې د دفاعي صنعت پر یوه مشر د امریکا د الوتکو د صنعت د پټو معلوماتو د غلا کولو تور لګولی دی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې په وینا دا سړی چې کورشون کوف نومیږي د روسیې د استخباراتو مامور و. امریکا هڅه کوي چې نوموړی ونیسي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د روسیې د دفاعي صنعت یو مشر چې ادعا کوي استخباراتي مامور هم دی، د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی له لوري د امریکا لوی هوایی کمپنۍ څخه د تجارتي اسرارو د پټولو د ادعا په خاطر په تور لیست کې شامل شو. اف بی آی پرون جمعه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د 85 کلن الکساندر کورشونکوف د نیولو هڅه کوي او پر د شک دی چې له کمپنۍ څخه د روسیې په ګټه د تجارتي اسرارو د غلا کولو دسیسه کړې ده. اف بی آی وایي کورشونکوف د روسیې په یونایټیډ انجن کمپنۍ کې چې د الوتکو یو دولتي کمپنۍ ده کار کاوه او د دې ترڅنګ د روسیې د بهرنیو استخباراتو خدماتو لپاره د استخباراتي مامور په توګه دند لرله. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره وی یونایټیډ انجن کمپنۍ په 2009 میلادي کال کورشینکوف د خرسلاو او بازار موندنې رئیس وګمار. د دند داوه چې د لویدیز د الوتکو شرکتونه وهڅوي چې له یونایټیډ انجن کمپنۍ سره کار وکړي چې د روسیې هوایي ټکنالوژي وده وکړي. اف بی آی دا هم ویلی چې کورشینکوف د 2014 او 2013 کلونو ترمنز د امریکا د الوتکو له شرکتونو څخه د پټو معلوماتو د غلا کولو هڅې کړي او هم دا راز د هوایي صنعت امریکایي انجینران د روسیې د پی ډی 14 ایرو انجن د بیا ډیزاین کولو لپاره کرایه کړي دي. خود کورشینکوف مدافع وکیل تاس خبری آژانس ته ویلی موکل د 2000 په دوبی کې د روسیې د پولیسو لوري مسکو ته ستون کړل شو. د تاس آژانس پر اساس روسی چارواکی وای کورشینکوف یې د دې لپاره نیولې چې د درغلیو او جعلکاریو تورونو ته ځواب ووایي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سنډ پای په شیبو کې به تاسو سره غلي پیغامونه سره وورو.
ستاسو له پیغامونو
زکه محمد نوریم د هلمند ولایت مدایو ولسوالۍ چنجر رسمي سمېړي کړه سره نیولې ده. موږ وایو چې موږ د دایو ولسوالۍ کې چنجر رسمي کې موږ مقصد جوړو نو د ډیر وخت څخه موږ امرونه لرو. موږ امرونه راکوسي دي امر مکتوبونه کابل ته استولې دي. تانه غلي جی پی اس کیمرا او دا شانس ولا معنا موږ تاکسین دی چې تاسو جی پی اس کې واخی عام ور استولې دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب د جوړ شي مکتب نه څه دی نو څه د وخت په لنډه سمبل موږ سره کړی دي. هغه موږ د پاره فایت مې زموږ مشمان ګری دي ام انجنیر موږ ګری دي مال کان دي. نو موږ غواړو چې موږ سره د همکاري وسی. نو موږ راځو چې دا غیله کو چې زموږ دا وینا دي چې چارواکو پر ورسي تر نوړي چارواکو دی ورسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الله د کونر سلامات وړاندې کوم په دې خلک خبرونه خبرونه کوي. وروره مشکلات خو ډیر دي. اول مشکلات دغه دی چې دغه تذکیرو په واره کې موږ غوښتل دا چې دغه الکترونیکی تذکيري درته زره هو ډول ته توزیع کې چې څنګه چې ضرورت باندې بچار وشي ضرورتونه ولرل شي او وسایل ډیر ورکړي شي. نور مامورین ډیر استخدام کی او غوښتنه مونږ غواړو چې دا توزیع د تذکرو د چټکه کې تیزه دي کی مرکز هم ورته زیات کی او تاسو وګورئ تاسو خپل بهتره معلومه ده په پاسپورت اداره چې الکترونیکی تذکره ونه لري پاسپورت چا نه ورکوي نو غوښتنه مو دغه ده چې دغه برېښنایي تذکرو توزیع به د ټولو ورسوالۍ ته دا هم باید وغځول شي او بل دغه توزیع ساحه پراخه شي نو چټکه شي پیغام به شي پهلا السلام علیکم
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو ازادي رادیو ته رسولي او د موږم په امانت درته خبر کړه او مننه کوم چې زموږ خبرونه مو تر دې مال رسره ورېدلې د نن ورځې لپاره زموږ خبرونه هم دومره خو درې مجلله هم پاتې زموږ همکار سید سمي عباس په وړاندې کې شرح لري.